360 में सुपर ट्यूसडे पर सदारती उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए अमरीका की तकरीबन एक तिहाई रियासतों में इंतखाबात। इन नतायज का सदारती दौड़ पर क्या असर पड़ेगा, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीका में सदारती इंतखाबात नवंबर में होंगे। इस वक्त इन इलेक्शंस के लिए दोनों बड़ी सियासी जमातों की तरफ से सदारती उम्मीदवार के चुनाव के लिए अमरीकी रियासतों में प्राइमरीज और कॉकसेस के नाम से इंतखाबात का मरहला जारी है। सियासी पार्टियों के सदारती उम्मीदवार का इंतखाब अवाम के वोटों की बुनियाद पर होता है। चंद रियासतों में यह अमल मुकम्मल हो चुका है। आज अमरीका की 15 रियासतों में एक साथ प्राइमरीज मुनाकिद हो रहे हैं, इसीलिए इसे सुपर ट्यूसडे कहा जाता है। डेमोक्रेटिक पार्टी से सदारत की दूसरी मुद्दत के लिए सदर जो बाइडन ही वाहिद उम्मीदवार हैं, क्योंकि उनके मुकाबले में कोई और उम्मीदवार नहीं। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मद्देमुकाबिल अक्वामे मुत्तहिदा में साबिक अमरीकी सफीर निकी हेली को छोड़कर बाकी तमाम उम्मीदवार मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक एक के अलावा तमाम प्राइमरी मुकाबलों में कामयाबी हासिल की है। अमरीका की तकरीबन एक तिहाई रियासतों में होने वाले आज के यानी सुपर ट्यूसडे के इस मरहले के नतायज का नवंबर के अमरीकी सदारती इंतखाबात की मुहिम पर क्या असर पड़ेगा और क्या सदर बाइडन की इसराइल नवाज पॉलिसी पर नाराज मुसलमान अमरीकियों के वोट्स आने वाले इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं, आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान और खित्ते में होने वाली डेवलपमेंट समेत दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर तज्जिये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ सकते हैं। इंतखाबात के इब्तदाई मराहल में उम्मीदवार कैसे नामजद किए जाते हैं और यह सुपर ट्यूसडे है क्या, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में।
अमरीका में नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए इस वक्त प्राइमरीज का मरहला जारी है, जिसमें दोनों जमातों के उम्मीदवारों को आखिरी मरहले यानी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए रियासती सतह पर नामजदगी हासिल करनी होती है। आज यानी मंगल को किसी भी दूसरे दिन की निस्बत सबसे ज्यादा रियासतों में ये इंतखाबात होंगे, इसीलिए इसे सुपर ट्यूसडे कहा जाता है। 15 रियासतों और अमरीका के जेर इंतजाम इलाकों में से एक में इस साल सुपर ट्यूसडे को वोट डाले जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्राइमरी के नतीजे का ऐलान रियासत आयोवा में किया जाएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती नामजदगी जीतने के लिए कुल रियासती मंदोबीन के 50% या 1968 हामी मंदोबीन की हिमायत जरूरी है। रिपब्लिकन पार्टी की सदारती नामजदगी हासिल करने के लिए 1215 या 50% मंदोबीन का वोट जीतना जरूरी है। सुपर ट्यूसडे की इस्तेला 1976 में सामने आई थी। 1992 में बिल क्लिंटन को व्हाइट हाउस तक पहुंचने में सुपर ट्यूसडे पर अपने हामियों की बड़ी तादाद में वोट डालने से बड़ा फायदा हुआ। 2000 में डेमोक्रेट उम्मीदवार अल गोर और रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉर्ज डब्ल्यू बुश दोनों ने मौसर तरीके से सुपर ट्यूसडे पर कामयाबियों के साथ अपनी पार्टी की नामजदगियां हासिल की। 2016 में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सुपर ट्यूसडे पर अपनी पार्टी की जानिब से 10 में से 7 मुकाबले जीते थे। वो उम्मीदवार जिन्होंने सुपर ट्यूसडे जीता और अपनी पार्टी की नामजदगी हासिल करने में कामयाब हुए वो हैं रोनल्ड रीगन, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अल गोर, हिलरी क्लिंटन, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप। सबशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका।
रियासती सतह पर इन इब्तदाई इंतखाबात में भी जो कि सदारती इंतखाबात से अलग हैं, क्या उतना ही जोश व खरोश होता है वोटर्स का? वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद आतिफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं वर्जीनिया के एक पोलिंग स्टेशन से, उनसे जानते हैं। आतिफ, रियासत वर्जीनिया में जो प्राइमरीज आज हो रही हैं, इसके अमल के बारे में बताइए और ये भी कि आवाम किस तरह से इस इंतखाबी अमल में शामिल होते हैं।
जी देखिए, प्राइमरी बेसिकली एक इंटरनल इलेक्शन है पार्टी के अंदर का, जिसके जरिए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो भी उम्मीदवार बनना चाहता है वो प्राइमरी इलेक्शन लड़ता है और प्राइमरी इलेक्शन से हासिल होने वाले वोटों के बाद उसे ये नॉमिनेशन या नामजदगी मिलती है। उसके लिए एक मखसूस तादाद होती है डेलीगेट्स की, जो अब से पहले जो आपने पैकेज चलाया उसमें भी बताया गया कि कम अज कम 50% लोग चाहिए होते हैं। सदर ट्रंप के लिए ये इलेक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है बने بنسبت صدر بائیڈن کے، چونکہ وہ لیڈنگ کینڈیڈیٹ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے، لیکن ٹرمپ کا مقابلہ ان کی اپنے ہی دور حکومت کی یو این امبیسڈر نکی ہیلی سے ہے، اور اگر ٹرمپ اچھی کارکردگی آج دکھاتے ہیں تو انہیں سینکڑوں کی تعداد میں ڈیلیگیٹس کے ووٹس مل جائیں گے۔ ورجینیا میں تقریباً ورجینیا سمیت تقریباً جو سپر ٹیوزڈے کے ٹوٹل ریپبلکن ڈیلیگیٹس ہیں وہ 835 کے قریب ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے اسد میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو 2016 کا پرائمری الیکشن تھا جب وہ پارٹی کی نامینیشن لینے کے بعد ملک کے صدر بھی بنے تھے، اس میں تقریباً 8 ریاستوں میں وکٹری ملی تھی انہیں، اور آج بھی اگر وہ ایسا ہی رزلٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہ اپنی مد مقابل نکی ہیلی سے بہت آگے چلے جائیں گے۔ اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ یہ الیکشن ہے کیا، تو آج جیسے اب سے پہلے کے ایکسپلینر میں بھی ہمارے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا الیکشن ہوتا ہے، اور اس کو سپر ٹیوزڈے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقریباً ایک تہائی ڈیلیگیٹس سٹیکس پر ہوتے ہیں، اور ڈیلیگیٹس بھی ہم اپنے دیکھنے والوں کو سمجھا دیتے ہیں، یہ ڈیلیگیٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ووٹ سے کسی بھی پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے جو امیدوار ہوتا ہے اس کو یہ نامینیشن ملتی ہے۔ جس کے پاس زیادہ ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں، یعنی جو اس نمبر تک پہنچ جاتا ہے جس تک پہنچنے کے بعد نامینیشن سیکیور ہو جاتی ہے، یہ ڈیلیگیٹس اس معاملے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ یہ نمبرز اس کینڈیڈیٹ کو مل جائیں۔ اور ورجینیا میں خاص طور پر اس لیے بھی ریاست اہم ہے کہ یہ دارالحکومت کے بالکل ساتھ ہے واشنگٹن ڈی سی، اور جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ ڈی سی میں ریپبلکن کینڈیڈیٹسی میں ڈونلڈ ٹرمپ وہاں کامیابی حاصل نہیں کر سکے، لیکن جو تجزیے کیے جا رہے ہیں ان میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک سویپنگ وکٹری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس سپر ٹیوزڈے پہ۔ اور ورجینیا میں جیسے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ، موسم آج اتنا اچھا نہیں ہے، تو ابھی یہ کہنا بھی ممکن نہیں ہوگا کہ کیا ووٹر ٹرن آؤٹ بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، لیکن کچھ سرویز یہ بتاتے ہیں کہ ریپبلکن جو ووٹرز ہیں ان کا یہ کہنا تھا، تقریباً 70-75% کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس پرائمری میں ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلیں گے۔
تو آتف، جو جس طرح سے آپ نے بتایا، آج بارش بھی آپ کے پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے، اور اوور آل جو ووٹرز کا جوش و خروش ہے اس کو اگر ہم پچھلے جو الیکشنز تھے یا اس سے پہلے والے جو پرائمریز تھے ورجینیا کے خاص طور پہ، ان سے اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو نارملی کیا ٹرن آؤٹ رہتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، اور ابھی تک آپ سے کسی سے ملاقات ہو سکی، آپ کسی کو دیکھ سکے ووٹر کو جو سامنے آیا ہو اب تک ووٹ ڈالنے، یا اٹس ٹو ارلی؟
نہیں اسد، اٹس ناٹ ٹو ارلی، پیپل ہیو اسٹارٹڈ ٹو کم۔ صبح 6 بجے سے پولنگ کا مرحلے کا آغاز ہو گیا تھا، اور میں جب یہاں آ کر انتظار کر رہا تھا تو لوگ یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں، وہ ووٹنگ کر رہے ہیں۔ میرے دائیں طرف ایک پارکنگ کی لائن ہے جس کو مختص کیا گیا ہے ان ڈرائیورس کے لیے جو کہ ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہاں پر اس وقت گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ پرائمری ووٹ اتنا زیادہ جوش و خروش اس میں دیکھنے میں نہیں ملتا، کیونکہ وہ ایک پارٹی کی نامینیشن کے لیے ہوتا ہے اور اس میں ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن ریپبلکن ووٹرز کے لیے اس وقت یہ جو پرائمریز ہیں یہ بہت اہم ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں نکی ہیلی بھی ہیں، اور نکی ہیلی کی یہ کوشش ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی لیڈ کو کم کر سکیں اور ریپبلکن پارٹی کو یہ بتا سکیں کہ پارٹی میں ان کی ایکسیپٹنس ہے، اور پارٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ صدارتی الیکشن کے لیے ان کی حمایت کر رہے ہیں۔
بہت شکریہ عاطف، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت ورجینیا کے ایک پولنگ اسٹیشن تھے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور پرائمریز میں کس حد تک جو ہے یہ رول پلے کریں گی آن ورڈز آنے والے دنوں میں بھی۔ بہت شکریہ محمد عاطف آپ کا۔ اب تک کے جائزوں کے مطابق، جو رائے عامہ کے جائزے ہوئے ہیں ان کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ہے، لیکن گزشتہ 3 ہفتوں کے پولز یا سرویز میں ٹرمپ کچھ پوائنٹس سے بائیڈن سے آگے ہیں۔ 1 مارچ کو جاری ہونے والے CBS News کے ایک سروے کے مطابق سابق صدر ٹرمپ کی مقبولیت 52% ہے، جبکہ صدر بائیڈن ان سے 4 پوائنٹس پیچھے 48% پر ہیں۔ 28 فروری کو جاری ہونے والے رائٹرز کے ایک سروے میں دونوں ہی صدارتی امیدواروں کی مقبولیت کا گراف 36% تھا، جبکہ 28 فروری کو کیے گئے نیو یارک ٹائمز کے ایک سروے میں صدر بائیڈن کی مقبولیت سابق صدر ٹرمپ سے 4% کم ہے. اس سروے کے مطابق ٹرمپ کی مقبولیت 48% اور صدر بائیڈن کے لیے پسندیدگی 44% ہے. دوسری طرف دونوں صدارتی امیدواروں کی عمر کے بارے میں بھی بحث جاری ہے. نیو یارک ٹائمز کے اسی سروے میں زیادہ عمر کی وجہ سے کون کتنا مؤثر صدر ہوگا, اس میں بھی عوام کی رائے سابق صدر ٹرمپ کے حق میں ہے اور صرف 21% لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عمر کی وجہ سے مؤثر صدر نہیں ہوں گے, جبکہ سروے میں حصہ لینے والے 47% کی رائے میں صدر بائیڈن اپنی بڑی عمر کی وجہ سے مؤثر صدر نہیں ہوں گے. آج صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے امریکہ کی تقریباً ایک تہائی ریاستوں میں ووٹرز انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں اور امیدوار بھی اب اپنی انتخابی مہم کے دوران ووٹرز کو اپنی ترجیحات کے بارے میں بتا رہے ہیں, جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کس امیدوار کے لیے کون سا ایشو زیادہ اہم ہوگا.
یہ عمل کرنے کا وقت ہے. مجھے ابھی بارڈر پیٹرول اور کنٹرول امیگریشن انویسٹمنٹ اور اسائلم آفیسر کی طرف سے ایک بریفنگ دی گئی ہے اور یہ سب انتہائی سخت حالات میں غیر معمولی اچھا کام کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے وہ بتایا جو آپ پہلے ہی جانتے ہیں اور ہم پہلے ہی جانتے ہیں. انہیں مزید وسائل کی شدید ضرورت ہے. انہیں ہماری سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے مزید ایجنٹس کی اور ساز و سامان کی ضرورت ہے. ہمیں مزید امیگریشن ججز کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک عرصے سے تاخیر کا شکار 20 لاکھ کیسز سے نمٹنے میں مدد دے سکیں.
میری توجہ اس پر ہے کہ ہمیں ٹیکس دہندگان کے ڈالر کا احترام شروع کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں حکومت کا سائز کم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے اور ملک میں امن و امان کی ضرورت ہے اور ہم قوت کے ذریعے امن پر یقین رکھتے ہیں.
تارکین وطن کے ہاتھوں ہونے والے جرم میں مزید کسی بے گناہ امریکی کی جان نہیں جانی چاہیے. اسے روکنا ہے. آپ کو ووٹ ڈالنا ہوگا کیونکہ ہمیں 5 نومبر کے لیے زیادہ تعداد میں نمبر بھیجنے ہیں. ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ ہم میں ایک مال بردار ٹرین ہے اور ہم جا رہے ہیں اور رکنے والے نہیں.
امریکی مسلمان ووٹرز کے لیے اس وقت ایک نمایاں ایشو دونوں جماعتوں کے صدارتی امیدوار کے جو خواہش مند سیاستدانوں کی اسرائیل حماس جنگ میں پوزیشن ہے اس حوالے سے بھی اہم ہے. صدر جو بائیڈن کی اسرائیل کے لیے حالیہ پالیسی پر خاص طور سے مسلمان ووٹرز کی نظر ہے. اس سے پہلے ریاست میشیگن میں ہونے والے پرائمری انتخابات میں اس ریاست کے عرب مسلمانوں کی بھاری تعداد نے احتجاج صدر بائیڈن کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا تھا. واشنگٹن ڈی سی سے جڑی ریاست ورجینیا میں سپر ٹیوزڈے کے پرائمری مقابلوں سے پہلے کچھ مسلمان امریکیوں نے اس بارے میں کیا رائے دی, آئیے جانتے ہیں.
چند روز قبل ریاست میشیگن میں ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نامزد امیدوار اور موجودہ صدر بائیڈن کے لیے 1 لاکھ سے زائد ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کیا. ان میں سے زیادہ تر مسلمان ووٹرز تھے اور ان کی مایوسی کی وجہ صدر بائیڈن کی اسرائیل نواز پالیسی تھی.
مسلمانوں کو چاہیے کہ سارے اٹھ کے کھڑے ہوں اور بڑا اسٹرانگ میسج بھیجیں اور اس ٹیوزڈے کو مارچ میں, اور اگر اس مارچ میں پھر بھی اگر کسی طرح مسلمانوں کی نہیں سنی جا رہی تو جون 18 کو کانگریس کے پرائمری الیکشن ہے, آئیے ان کو سپورٹ کریں.
الیکشن کے دنوں میں انتخابی امیدوار مسلم اجتماعات اور اسلامی مراکز کا رخ کرتے ہیں, لیکن ورجینیا کے دار النور اسلامک سینٹر کے خطیب عبدالعہد فاروق کا کہنا ہے کہ اس بار کوئی نہیں آیا.
ہماری مسجد اوپن ہے ہزاروں کے لیے, کبھی کبھار نان مسلمز بھی آتے ہیں اکثر ہماری مسجد میں.
گزشتہ ہفتے نماز جمعہ کے اجتماعات میں نمازی امریکی سیاست پر بحث کرتے دکھائی دیے. جوہر اسلام بنگلہ دیشی نژاد امریکی ہیں.
غزہ میں ہزاروں مسلمانوں کے قتل پر یہاں مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اور یہ اس الیکشن میں مسلمانوں کے لیے ایک مرکزی مسئلہ ہے.
2024 کے امریکی انتخابات کے لیے صدارتی امیدوار صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ دونوں حماس کے عسکری پسندوں کے خلاف اسرائیل کی جنگ کو جائز سمجھتے ہیں اور اسرائیل کو مالی امداد دینے کے حامی ہیں.
اب 2 پارٹی سسٹم کی جگہ 3 پارٹی سسٹم لے کے ہیں. اپنی اگر ہمارا 4.5 ملین ووٹر ہے اس وقت مسلمانوں کا امریکہ میں, 4.5 ملین ووٹ آپ جا کے ایک کینڈیڈیٹ کو ڈالیں, سب متفق ہو کے کہ ہم نے ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا ہے, ایک تھرڈ پارٹی فارم ہوگی. کافی لوگ جو کہ ڈیموکریٹس کو بھی پسند نہیں کرتے اور ریپبلکن کو پسند بھی نہیں کرتے وہ اس پارٹی میں آئیں گے. اس کا نام ہوگا ڈیموکریٹک سوشلسٹ پارٹی.
مشیگن امریکہ کی ایک ایسی ریاست ہے جہاں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں مسلمان ووٹس اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. 2016 میں سابق صدر ٹرمپ نے یہ ریاست تقریباً 11,000 ووٹوں سے جیتی تھی اور اس بار صدر بائیڈن اور سابق صدر ٹرمپ کے درمیان مقابلہ سخت ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اس لیے مشیگن جیسی ریاستوں میں مسلمان ووٹرز جیت یا ہار میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. رحمان بنیری کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.
زاہد بخاری امریکی سیاست اور مسلمانوں کے امریکی معاشرے میں کردار پر بہت کام کر چکے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر زاہد، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. آج کی پرائمریز کتنی اہم ہیں؟
آج کی پرائمریز جیسے آپ نے میرے خواب پورے اپنے پروگرام میں بتایا بہت ہی اہم ہے صدارتی الیکشن میں. ڈیفینیٹلی تو اس میں بات یہ ہے کہ پرائمریز بھی اہم ہیں اور اس میں مسلمانوں کے ووٹ بھی اہم ہیں، اور یہ بہت ہی عرصے کے بعد ہو رہا ہے. چونکہ مسلمان ایک ٹائنی مائنارٹی ہیں، لیکن ٹائنی مائنارٹی بعض اوقات اس وقت زیادہ اہم ہو جاتی ہیں جب مقابلہ بہت ہی سخت کانٹے کا ہو رہا ہو. تو اس وقت چونکہ مقابلہ جو ہے وہ کانٹے کا اس لحاظ سے ہے جو بالآخر ہونا ہے، وہ ٹرمپ کا اور جو بائیڈن کا. لیکن آج کی جو پرائمریز میں مسلمان یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کم از کم نہ صرف مسلمان بلکہ امریکہ کے نوجوان بھی اور پروگریسو ڈیموکریٹ بھی، کہ وہ انکمیٹڈ کہیں ووٹ دے کے کہیں دوسری کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بائیڈن کی حمایت میں کمی آئی ہے. بائیڈن جیتیں گے تو صحیح، لیکن ان کی حمایت میں کمی آئی ہے، اور یہ کمی جو ہے وہ بیٹل گراؤنڈ سٹیٹ میں اثر انداز ہو سکتی ہے نومبر کے الیکشن.
جس طرح آپ نے ذکر کیا بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس کا یا سوئنگ سٹیٹس کا، اس میں خاص طور پہ مشیگن کا اگر ہم ایک ریفرنس پوائنٹ لیتے ہیں جو ابھی ہم نے پرائمریز دیکھی، اس میں تقریباً جتنا ووٹ وہاں ڈالا مسلمانوں نے، انکمیٹڈ ووٹ جس کو کہا گیا، اور اس لحاظ سے اگر اس کا ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ دیکھیں یا مارجنس دیکھیں جب جیتا ہے کوئی بھی وہاں سے، پچھلے ہم تین الیکشنز کو اگر مد نظر رکھتے ہیں تو اتنا ہی ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو کتنا امپورٹنس ہوگی سوئنگ سٹیٹس کی اور سوئنگ سٹیٹس میں مسلمانوں کے ووٹس؟
دیکھیں سوئنگ سٹیٹس میں جیسے میرے خیال یہاں بیان بھی ہوا کہ 16 میں تو مشیگن میں خاص طور پہ جو ٹرمپ صاحب 11,000 سے جیتے، اور پچھلے 2020 میں بائیڈن صاحب 1.5 لاکھ ووٹر سے جیتے. اچھا، اب صرف یہ مسئلہ امریکن مسلمانوں کا ہی نہیں ہے بلکہ امریکن نوجوانوں کا بھی ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ کے ہوں، جو پیپل آف کلرز کا بھی ہے، اور ڈیموکریٹ جو پروگریسو ڈیموکریٹس ہیں ان کا بھی ہے. تو وہاں جو توقع کر رہی تھی، جو کمپین لوگ کر رہے تھے لسن ٹو مشیگن، یا انکمیٹڈ کمپین ہو رہی تھی یا ابنڈنٹ بائیڈن کمپین ہو رہی ہے مختلف سٹیٹس میں، ان کا خیال تھا، ان کے خیالات یا جتنی توقعات سے اسے 10 گنا زیادہ ووٹ ملے، اور جو دوسرے کینڈیڈیٹ تھے ان کو بھی ملا لیں تو وہ بھی تقریباً 30,000 کے قریب ووٹ ملے. تو 1,00,000 کے قریب ووٹ انکمیٹڈ پرائمریز میں یہ ووٹ ملے، جبکہ پرائمریز میں ہمیشہ ووٹ کاسٹنگ کم ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ان کو بہت زیادہ یہ ایک جذبہ ملا ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو اس وقت، اور بائیڈن صاحب کو بھی ایڈمنسٹریشن کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ ایک جو مائنارٹی ہے یا ان کی جو فارن پالیسی جو اسرائیل کے بارے میں اس کی جو شدت ہے مخالفت کی مختلف گروپس میں امریکہ میں ڈیموکریٹس میں بھی، وہ اثر انداز ہو سکتی ہے ان کے الیکشن پہ.
ڈاکٹر صاحب، آپ نے پروگریسو ڈیموکریٹس کا بھی حوالہ دیا، اسرائیل کی پالیسی کے حوالے سے اگر ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ آواز ہمیں آئی نہیں ہے ڈیموکریٹس میں سے اس کے خلاف.
وہ اس میں ہے، کانگریس میں بھی ہے، لیکن میرے خیال جو امریکن جو سروے ہو رہے ہیں اگر آپ ان میں دیکھیں تو اس میں جو اسرائیل کے خلاف اور پیلسٹینین کے حق میں جو گروپس زیادہ آواز بلند کر رہے ہیں ان میں یوتھ ہیں، ان میں پروگریسو ڈیموکریٹس ہیں، اور مسلمانوں کے ووٹ بھی اور عرب اور مسلمانوں کے ووٹ بھی شامل ہیں. یہ تین گروپ اور کچھ سرویز میں پیپل آف کلر بھی انہوں نے ایز اے گروپ بنایا. تو میں بھی جتنے سروے کا جائزہ لیتا رہتا ہوں، تجزیہ کرتا رہتا ہوں، تو یہ چار گروپس آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں کہ جو اس وقت ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسی ہے یہ غزہ کے بارے میں، اسرائیل اور پیلسٹینین کی اس پوری جنگ کے بارے میں، بلکہ جو جینوسائڈ ہو رہا ہے، تو یہ گروپ جو ہیں یہ بہت ہی نمایاں طور پہ مخالفت کر رہے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ میں ہماری انٹر فیتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، میٹنگز ہوئی ہیں، انہوں نے کہا نہیں کہ ہمارا امریکن کلچر میں اسرائیل کی حمایت شامل ہے. اور جو افرو امریکن ہے خاص طور پہ، وہ کمیونٹی چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، ان میں بھی بڑی اسٹرانگ ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے حمایت شامل ہے. لیکن اس وقت یہ ہو رہا ہے جو سوچنے کی بات ہے کہ بہت ہی عرصے کے بعد، میرا خیال ریگن کا جو ایران کے انقلاب کے بعد الیکشن تھا، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایشو، جو فورن ایشو ہے، گلوبل ایشو ہے، وہ امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشن میں اتنا اہم اہمیت اختیار کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے یہ اس میں وری سم چیز ہے ڈیموکریٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی، کہ یہ سارا جو حصہ چل رہا ہے، جو کمپین چل رہی ہے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ونڈن بائیڈن کے لحاظ سے، انکمیٹڈ کے لحاظ سے، یہ بالآخر ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جو بائیڈن کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیموکریٹ پارٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو جو بائیڈن ہوں گے ڈیفینیٹلی ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے.
تو ابھی جس طرح سے ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں تو ڈیموکریٹس کے حمایتی سمجھے جاتے ہیں مسلمان. اس بار صدر بائیڈن کی اسرائیل پالیسی کی وجہ سے کیا اس رجحان میں تبدیلی آئے گی آپ کے خیال میں، جب ہم ووٹنگ کی بات کر رہے ہوں گے صدارتی انتخابات کی؟
تو اس دفعہ بالکل ہوگی. یعنی عام طور پہ دیکھیں جو کلنٹن کا بڑا مشہور فکر ہے، اٹ از اکانومی اسٹوپڈ، کہ امریکہ کے الیکشن جو ہیں وہ اکانومی پہ ہمیشہ لڑے جاتے ہیں، ڈومیسٹک ایشوز زیادہ اہم ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ایشوز زیادہ اہم نہیں ہوتے. لیکن یہ 80 کے بعد، میرا خیال موسٹ 44 سال کے بعد یہ ہوگا کہ ایک انٹرنیشنل ایشو جو اگرچہ اسرائیلی پالیسی کی وجہ سے، اسرائیلی لابی کی وجہ سے ایک ڈومیسٹک ایشو بن چکا ہے، یہ صدارتی الیکشن میں زیادہ حاوی ہوگا لوگوں کے ووٹ دینے میں، اور کم از کم ایک بڑے، یعنی خاصے بڑے گروپ کے ووٹ دینے کے فیصلے میں بھی، اور یہ کاسٹ کر سکتا ہے ایک لحاظ سے صدر بائیڈن صاحب کو ان کی صدارت نیکسٹ جو ٹرم میں وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں.
تو صدارتی انتخابات میں اس بار کیا اہم موضوع رہیں گے؟ ایک موضوع تو ہم نے ڈسکس کر لیا امریکی ووٹرز کے لیے، اور کون سے اہم ایشوز ہوں گے؟
باقی تو دیکھیں نا، مطلب ریپبلکن امیگریشن ایشو کو بھی بنا رہے ہیں، اور امریکہ ان کا جو ایز یوزل ہے امریکہ اگین، اس کو
میک امریکہ گریٹ اگین،
گریٹ اگین کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو ڈیموکریٹس کی جو معاشی پالیسیوں کے خلاف وہ بات کریں گے. باقی تو روٹین میں وہ میرا، ہمارے پروفیسر مجھے یاد ہے یونیورسٹی میں جب امریکن پالیٹکس پڑھ رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی دونوں پارٹیاں جو ہیں دو فٹ بال ٹیمیں ہیں، بظاہر نہیں لگتا کہ ان میں فرق، دونوں فٹ بال، جو امریکن فٹ بال، میں دنیا کا فٹ بال نہیں کہہ رہا، جو اسے ساکر کہتے، کہ وہ ایک ہی جیسی ہیں، لیکن کوئی ایک ڈیفینسو کھیلتی ہے، کوئی اوفینسو کھیلتی ہے، لیکن کوئی ایک ایشو بڑا حاوی ہو جاتا ہے. تو اس دفعہ جو لگتا یہ ہے کہ جو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے، سپریم کورٹ نے بھی اجازت کہہ دیا ہے کہ کوئی ریاست انہیں منع نہیں کر سکتی، اور بائیڈن صاحب بھی ہوں گے. لیکن جو جہاں فرق پڑ رہا ہے وہ فرق دونوں پارٹیوں میں کے اختلاف کے بجائے، فرق یہ پڑ رہا ہے کہ بائیڈن صاحب کی جو پالیسی ہے اس میں اتنا بڑا تضاد ہے یوکرین کے معاملے میں، اسرائیل کے معاملے میں، اس قدر یک رخا پالیسی ہے کہ اس میں اتنی شدت سے جو مخالفت ہے مختلف گروپس میں، انکلوڈنگ مسلمان بھی اور عرب بھی، وہ زیادہ اثر انداز ہو جائے گی صدارتی الیکشن کے نتائج کے بارے میں.
تو شاید وہی ہمیں پولز میں بھی، اسی وجہ سے پولز اور سرویز جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ لیڈ لے رہے ہیں، ان کی مقبولیت زیادہ نظر آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ مہینوں میں صدر بائیڈن اپنی پوزیشن بہتر کر سکیں گے؟
بظاہر تو نہیں لگتا، اگر کوئی ابھی تک تو بظاہر نہیں لگ رہا ایسی بات، چونکہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ دیکھیں نا ان کی عمر کے بارے میں، ان کو جس طریقے سے وہ بہیو کرتے ہیں بعض اوقات، حالانکہ بائیڈن بہت ہی مطلب بڑے پرانے سیاستدان ہیں، گھاگ اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور بہت تجربہ ان کا، اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت بڑے امیر ہوں، بہت ایک نارمل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ان کی عمر کی وجہ سے ان کا جو رویہ ہے، اور خاص طور پہ یہ جو تضاد سامنے آیا ہے اسرائیلی پالیسی کے بارے میں، کہ امریکہ دنیا بھر میں اخلاق کی بات کرے، ہیومن رائٹس کی بات کرے، فریڈم کی بات کرے، لبرٹی بات کرے، اور یہاں اس کے ٹوٹل اس کے خلاف کرے، اور پوری دنیا اس کے خلاف ہو، چاہے سیکورٹی کونسل ہو، جنرل اسمبلی ہو، اور اس معاملے میں جو سختی ہے، اور جو امریکن کلچر میں بھی ہے، زیادہ عمر کے لوگ اسرائیل کی حمایت میں ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ اسرائیل کی حمایت میں نہیں ہیں اس وقت، اور امریکن پالیسی کے بھی خلاف ہیں، تو یہ جو وجہ یہ ہو سکتی ہے، اس وجہ سے ان کی اپنا جو رویہ ہے، عمر کا جو تقاضا ہے، اور ایک صدر ٹرمپ کا جو اس کا بیس بہت مضبوط ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان کو ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے اس وقت، اصل مصیبت یہ ہے کہ ان کا یہ ہے کہ بھائی بائیڈن کو ہرانا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ اس میں بہت ڈبیٹ ہے، مسلمانوں میں بھی بہت ڈبیٹ ہے. بعض کہتے ہیں جیسے ابھی آپ نے سنا تھرڈ پارٹی کو ووٹ دیں، بعض کہتے ہیں ٹرمپ کو ووٹ دیں، بعض کہتے ہیں صرف بائیڈن کو ابنڈن کرنا ہے. لیکن مین چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی عرب اور جو ٹائنی مائنورٹی ہے उनकी एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगी इस इलेक्शन से।
तो इस वक्त जो है वो आप समझते हैं कि मुसलमानों के अंदर भी ये डिबेट, जिस तरह से आपने कहा, ये बहस जारी है कि किसको वोट दिया जाए अगर सदर बाइडेन को वोट नहीं दिया जाता। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर जायद, आप हमारे साथ थे। और नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
बदलून पा वक्त के कलची नड़े द गैर यकीन सर मखामख कारी और कलची मुंग से आवरू هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ
دویم پړاو د آی اگری تھنی ٹھیک ہا گئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکٹ تھنی ٹھیک ہا گئی او دریم پړاو کیا د اوکی تھنی کیا پټ ٹھیک ہا گئی لیکن ایک چیز وستا خاص د دې وی پانا پانسی او د خپل پخې پرونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولي او وګورئ.
خبری ټولګه کې د نړۍ د زړور خوځونه قدردانی د امریکا حکومت د افغان فعال په شمول یو شمېر خوځوته د زړورتیا جایزه ورکړه ده. بنفشه یعقوبی د دې ویار په اړه امریکا اکثره غږیدلې. د امریکا ټاکنیز مبارزه د جمهور ریاست د ټاکنیز بهیر په دوام نن دغه یوات په 15 ایالتونو کې مقدماتي ټاکنې کیږي. جو بایدن د دیموکرات ګوند او ډانلډ ترامپ د جمهوری غوښتونکو ګوند مخکښ کاندیدان بلل کیږي. او د پاکستان د نوي حکومت سره د طالبانو تعامل. طالبانو د پاکستان د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته د دغه وات سره د افغانستان د اړیکو د خکېدو په اړه هیله مندي خوده لې. شنن کې اما په دې اړه زیات هیله مند نه دي.
السلام علیکم خرغلاست. نن سه شنبه د مارچ د میاشتې 15 منټه ده. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو قربه ز احمد شکیبیم. د امریکا حکومت د افغان فعال په شمول د نړۍ یو شمیر میرمنو ته د زړورتیا جایزه ورکړی دي. د افغانستان پاستازیتو بنفشه یعقوبی د جایزې ګټون کده. د دې مهم خبر نور تفصيل د خپل همکارې خایسته سعادت لامین اخلم چې د سپین مانینه خبرونه سره ملګری شوې ده. خایسته جان، سکل د دې جایزې ګټون کې څوک څوک دي؟ مهرباني.
مننه شکیب جان، قدرمنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا اتلسم ځل دی چې متحده ایالاتو په ځانګړي توګه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په نوښت د نړۍ ګوډ ګوډ څخه 12 ځانګړي او پیاوړي میرمنې سټایل کیږي. البته باید یادونه وکړم چې دوی ته د ضرورتیا د جایزه ځکه ورکول کیږي چې دوی په استثنایی توګه لزان ضرورتیا خودلوي، ځواک خودلوي، مشرتابه خودلوي. د دې ترڅنګ د خپل ټولنې د پیاوړتیا لپاره عزم ښکاره کړی وي او ډیر زیار یې استلې وي او د جنسیت د برابرۍ لپاره کار کړی وي. ترڅنګ د عدالت او مساوات او اصول لپاره هم زیار یې استلې وي. زما د یادوري وکم چې په دې میرمنو کې د جاپان، کیوبا، ایران، بنگلاديش د هیوادونو ترڅنګ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، بنفشه یعقوبی افغان میرمن هم شامل ده چې د معلولیت لرونکو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر زیات زیاری سلې دی. خو د دې ترڅنګ تر اوسه پورې متحده ایالاتو د بیلابیلو نوې هیوادونو څخه 190 میرمنو ته په دې شکل هر کال جایزې ورکړې دي او د هغوی کار او زیاری استایل دی. د بنفشه یعقوبینه مخ کې نور افغان میرمنې هم دې استایل شو دي. په دوی کې د میدان وردګ د خاروال البته ظریفه غفاری یادونه کولای شو، د نسرین اوریاخیل یادونه کولای شو، د حقونو فعال مریم دورانی او د کډوالو د حقونو فعال زاکره حکمت یادونه هم کولای شو.
د د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د لومړی میرمنې جیل بایدن او د بهرنو چارو وزیر انټونی بلینکن په ګډون په سپینه ماڼۍ کې د 2023 کال د خزو د زړورتیا د نړیوالې جایزې د ورکړې مراسم پر ځای شول.
دوی په بنگلاديش کې د کورنیو کارګرانو او په افغانستان کې د معلولیت لرونکو خلکو لپاره هڅې کوي. دوی په یوګندا کې فساد افشا کوي، په جاپان کې د جنسي زورونې پر ضد مبارزه کوي، او په جګړه ځپلې بوسنیا او هرزګوینا کې د جګړې په وخت کې د جنسي زیاتیو لامل د زیږیدلو ماشومانو لپاره درېدلې دي. په بیلاروس کې د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوي.
لومړی میرمن وویل د زړورو میرمنو غږ پورته کول لکه د سکال د اتلانو په څیر ځانګړی اهمیت لري.
Your great acts of courage.
تاسو د زړورتیا عالی کارونه کولای شئ، نور وه څه چې خپل لوی او کوچني هدفونه تر سره کړي. دا دراتلونکو سندره ده چې زمونږ لارې را پورته کیږي. نو موږ هم کولای شو د عدالت غوښتونکو او د ازادۍ مدافعین ووسو.
په دغه اتلانو کې ایرانی فعال فریبا بلوچ هم شامل و. میرمن بلوچ د امریکا غږ په یو مستند فلم کې خودلې شوې و. هغه د ګوخه شوی بلوچ لګه کې ډلې غړي ده. بلخوا د ګیمبیا نامتو فعال فاتو بلدا د خپل مبارزې په اړه خبرې وکړې چې څنګه د میرمنو د تناسلي احتیاط یا سنتي پرزت مبارزه کوي.
د 2013 کال پورې د خزو د تناسلي ختنې لمنځولل د ملګرو ملتونو د پایدار پراختیا د نړیوال پروګرام 15 مشخص هدف دی. بیا هم یوازې په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې 4.4 میلیون نجونې د خزینه تناسلي ختنې له خطر سره مخ دي.
کله چې یو ولس میرمنی په شخصي توګه سایل کېدلې، نو د کیوبا حکومت مخالفه مارتا بیټریستا د دې جایزې ترلاسه کولو لپاره د تګ اجازه ورنکړه. د نیکراګو نه خزي چې تیر کال هلته د خوشی کولو سیاسي بندیانو د یوې ډلې برخه وي، هغوی د سپینې ماڼۍ د سیاسي ستراتیژي او پوهاوي رئیس ایم ای روز د هغوی په غیر حاضرۍ کې وستایلې.
د ټول د فساد، جبر، تعویز او زورونې په ضد او د وقار لپاره نه ستړي کېدونکي او ستر شخصي خطر سره مبارزه کوي.
جایزه ګټون کې به په متحده ایالاتو کې د دوی د سفر په وخت نه یوازې د لوړې کچې د پالیسۍ یا تګلاري جوړولو په غونډو او عامو ویناو کې برخه اخلي، بلکې لاس انجلس ته به هم سفر کوي او هلته به د امریکایي همکارانو سره ګوري او کار به کوي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
خایسته جان، بنفشه یعقوبی د امریکا غک سره غږیدل د څه ویل دي او د افغان خوځو انجنونو لپاره څه برنامه لري؟
بنفشه یعقوبی چې پسترګو څه نویني، په خوا د څوکلو د پاره د چارنوالې په توګه دنده تر سره کړې ده. البته تمرکز یې زیاتره په هغو ماشومان او میرمنو باندې و چې دوی د دیدی کم وو یا هم پسترګو څه نه لیدل. معلولیت لرونکو کسان سره د مرستې لپاره ډیر څه کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر هم پاتې شوی ده. په دې برخه کې د افغان میرمنو سره د هغوی د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې بیا هم خپلې ژمنې تازه کړي. او د دې ترڅنګ په افغانستان کې جالب ادا ده چې بنفشه یعقوبی د افغانستان د تلویزیونی پروګرامونو کوربه هم پاتې شوې ده. او په دې پروګرامونو کې هم هغه د معلولیت لرونکو کسانو سره د مرستې په اړه خبرونه خبرول او نړۍ په خبروله. خو افغان میرمنې د بنفشه یعقوبی سټایل د امریکا لخوا د دې قدر کوي، خو په ترڅ کې ځینې ګیلې هم لري، البته د نړیوال ټولنې نه او د امریکا نه. دوی وایي چې په داسې حال کې چې یو افغان میرمن دلته سټایل کیږي، په افغانستان کې د نن په میلیونونو افغان میرمن یو جونې لخپل حقونو نه دوی به برخې پاتې دي. میرمن د کار حق نه لري، جونې د تعلیم حق نه لري. نو دوی وایي چې د دې یو علت دا دی چې متحده ایالات د طالبانو سره یو تړون لاسلیک کړ په دوه کې چې لکبل اوس په افغانستان کې طالبان واکمن شوی دي. خو کله چې مونږ موقع ومندو او د امریکایي چارواکو نه وپوښتو، دوی وایي چې امریکا او چارواکي تل د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره ژمنې کړې دي او په خپل ژمنو ولاړ دي او خپل دغزیار او کار دوام ورکړي. شکیب جان،
خب ای جایزه
جایزه لویه جایزه ده. او دا جایزه ده نړۍ هغو میرمنو ته ورکړل شوه چې د بشري حقونو لپاره په خپلو هیوادونو کې د خپلو خلکو لپاره لوی کارونه سرته رسولي. خوشحاله یم چې زه هم برخه یم او هیله من یم چې وکولی شم له دغه ادرس نه د میرمنو، نجونو او معلولو کسانو د حقونو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړم.
تاسو په ویلي کې د معلولو کسانو د حقونو او د افغانستان په حکومتونو کې د هغوی ونډې په اړه له ګوتیرش نه د پاملرنې غوښتنه کړې وه. فکر کوئ چې په افغانستان کې معلولو کسانو ته پوره پاملرنه کیږي او کنه، او ستاسې دا د حق غوښتنه به تر کومه روانه وي؟
د حق غوښتنې په اړه باید درته ووایم چې دا یو دوامداره چاره ده. حق غوښتنه کیدای شي تر څو چې ژوندی یم روانه وي، ځکه چې موږ نشو کولای حق غوښتنه ودرو. او په افغانستان کې د معلولو کسانو د وضعیت په اړه باید درته ووایم چې له بده مرغه په افغانستان کې ستونزې بیخي ډېرې دي، او له بده مرغه معلولین د تبعیضي چلند سره لاس او ګریوان دي، او له دغې برخې نه ځورېږي، په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې.
د افغان میرمنو په حال تاسې خبرې یاست، څه فکر کوئ تر کومه حد افغان میرمنو ته پاملرنه کیږي؟ بلکه یی حالت جنسیتی اپارتایت روان دی. ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟
ما منتظر هستم که اپارتایت جنسیتی زبطه مایمه چې په افغانستان کې روان جنسیتی اپارتایت د نور هیوادونو لخوا یو ډول و پیژندل شي، او ومنل شي چې په افغانستان کې جنسیتی اپارتایت روان دی. هغه تبعیض او ستونزې چې په افغانستان کې میرمنې ورسره مخ دي، زه فکر کوم د دنیا په هیڅ ځای کې میرمنې او یانجونې ورسره مخ نه دي، حتی په اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې. زه هیله منایم چې د افغان میرمنو د حقونو په اړه افغانستان انت پاملرنه وشي، او یو معنا لرون کې پاملرنه.
د دې جزئي په غټلو سره فکر کوي افغان میرمنو ستونزو ته یو ډول پاملرنه وشوه؟ کیدای شي تاسو وکولای شي چې په یو ډول نه یو ډول د دوی غږ نړیوالو ته ورسوي.
ای برمه یک شروع
زما لپاره دا یو بل پیل دی. زه فکر کوم د نړۍ ټول جایزې او د نړۍ ټول ښه څیزونه زما لپاره له یو ځایه پیل کیږي او په هماغه ځای کې پای ته رسي. زما لپاره دا چاره د افغانستان د وګړو بشري حقونو او د میرمنو له لاسه وتلي حقونو نه پیل کیږي، او کله چې زه خپل مخې ته ورسیږم او احساس کوم چې په افغانستان کې میرمنې او نجونې څه معلولي او غیر معلولي، او معلولین څه نارینه او څه ښځینه، او د افغانستان ټول وګړي له خپلو بشري حقونو نه برخمن دي او خوشاله په سوله کې د یو بل سره ژوند کوي، هغه وخت به مالوی جایزه ګټلی او آرامه وي.
بله شکیب جان، او قدرمن لیدونکو تاسو ولیدل چې مونږه د امریکا غږ همکار د بنفشه یعقوبی سره مرکه هم درلوده، او مونږه پرون دغه موقع تر لاسه کړ چې د هغې سره خبرې وکړو. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، هغې د میرمنو د لا پیاوړتیا لپاره د لا زیات کار او زیار ژمنه وکړه. خو یو بل مهم ټکی ته چې اشاره وکړه، هغه دا و چې د هغې غوښتنه او د هغې زیاته پاملرنه باید نړیوالې ټولنې لخوا هم وي. یعنی د نړیوالې ټولنې پاملرنه په دې کې شرط ګڼي چې د افغان میرمنو اوسنۍ وضعیت کې یو څه بدلون راشي. همدا ټکی و چې وای موږ به تر هغه ځایه پورې چې خپله کوشش کوو، خپل کوشون ته دوام ورکو، خو عملا او چې کومې مرستې کیږي دا باید د نړیوالې ټولنې او متحده ایالاتو لخوا نوښت په غاړه واخیستل شي.
جان ډیر زیاته مننه کوم له تفصیلی معلوماتونو. په خیر اوسئ دوستانو، نن په امریکا کې سوپر ټیوزډي یا ستره سه شنبه ده. دا چې دا ورځ ولې سوپر ټیوزډي نومیږي او په دې ورځ څه کیږي، په دې اړه د سمیع الله جلال زینه معلومات اخلو، او د بد امریکا د ټاکنو په اړه تاسو ته معلومات درکې. خو اوس یو لنډه دماغ اخلو.
د خزو نړیواله ورځ د خزو د بشري حقوقو او ازادیو هنداره، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د میرمنو د شخصي او مدني خپلواکۍ وضعیت، په افغانستان کې میرمنو لونو خويندو او مایندو ته ورپیښې ستونزې، د خزو د ژوند داستان او د بریالیتوبونو بیان، دا ټول رپورټونه او مرکه د مارچ په اتمه د امریکا غاښان رادیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو لاره د خزو د نړیوالې ورځې په ویاړ د دې ځانګړي خبرونه لیدل او اوریدل مه هیروي.
رازو نړیوالو او سیمایزو مسایلو ته طالبانو په پا پاکستان کې د نوي حکومت لرامنځته کېدو وروسته د دغه واد سره د اړیکو د خکېدو هیلمندي خودلې، خو شنون کې بیا دومره هیلمن نه دي. په ورته وخت کې د پاکستان په پا فدرالي حکومت کې د پښتنو ملت پالو د استادیتوب نه موجودیت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ستونزو د رامنځته کېدو وړاندوینې زیاتې کړې دي.
د تیری یک شنبه پر ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون د دغه هیواد د خلکو ګوند او ځین نور وړو ګوندونو د یو ګډ ائتلاف په پایله کې د پاکستان مخکینه لومړی وزیر شهباز شریف یو زلویه د پاکستان د لومړی وزیر په توګه ټاکلې. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد د پاکستان د نوي حکومت سره د دوی د اړیکو د خکېدو په اړه هیله خودلې او ویلې دي چې تمه لري چې د پاکستان نوی حکومت د کابل او اسلام آباد ترمنځ موجود ستونزې هوارې کړي، خو شنن کې په دې اړه زیات هیله من نه دي.
زما په فکر چې د ډیرو کلونو راهیسې د پاکستان بهرنی پالیسي او په ځانګړې توګه د ګاونډي هیوادونو لکه افغانستان او هند سره د اړیکو په اړه پالیسي د پاکستان پاوز کنټرولوي، خو اوس چې په پاکستان کې د مسلم لیگ ګوند حکومت جوړ کړ نو په تاریخي توګه د دوی پالیسي د افغانستان په اړه د پاوز سره یو شان وي. کله چې تاسو د افغانستان خبره کوئ نو د پاکستان لوی اندېښنه د دغه هیواد نه د راپورته شوې ترهګرۍ د خطر سره مبارزه زده. زه فکر کوم چې ملکی مشرتابه او نظامی مشرتابه دواړه به دیتا د لومړیتوب په توګه وګوري.
د عمران خان په خوانی دریسته په کتلو سره په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان د ګوند حکومت د افغانستان د طالبانو سره د اړیکو د خکولو وړاندوینې هم کیږي، خو نور شنن کې دغه احتمال ردوي.
عموماً کله چې د پولو سره تړلي موضوعاتو په اړه خبرې کیږي دغه د مرکزی حکومت سره تړلی موضوع ده. یقیناً چې په دغه اړه د نظامونو سیاسي نظر برتر دی. هر څه چې په قبایلي سیمو کې پیښیږي د هغو په اړه د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د دریځ په پرتله د پوځ نظر زیات پیاوړی دی.
بلخوا په کور دننه د پاکستان نوی حکومت ته د یو ناتوانه حکومت په سترګه کتل کیږي. د پاکستان په نوی حکومت کې د پښتنو د استازیتوب د نه موجودیت له کبله شنن کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د حالاتو د لا خرابېدو اټکل کوي.
خاص کر په خیبر پښتونخوا کې داسې خلک راغلل چې هغه تاریخ انصاف والا چې د طالبانو یو سیاسي مخ ته طالبانو سره اړیکې ملري، نو د دې په دوره کې با دلته کې د طالبانو زور هم زیاتیږي، د امنیت وضع هم ډیره خرابوي او فوج به هم دلته کې اپریشنونه او کارروایې کوي. بل طرف ته په بلوچستان کې به هم داسې حالي چې د اغز حکومت به هغه به د مرکز لاس پوسی او هلته کې به هم د امنیت او د معیشت چې کوم وضع دا شکل لري هغه ډیر ابتری.
د پاکستان د مسلم لیگ نون او دغه هیواد د خلکو د ګوند ترمنځ ائتلاف د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر عمران خان د مشرۍ لاندې تحریک انصاف ګوند پښتون ملت پال محمود خان اڅکزی د ولسمشرۍ لپاره نومولی. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
په نورو لاندو خبرونو کې د فلیپین ساحلي ګارد وایي چې د جنوبي چین په سمندر کې د سه شنبه په ورځ د چین دی وکختي سره د ټکر لامله فلیپین پورې اړوند یو وکختي زیانمنه شوې ده. د فلیپین د ساحلي ګارد یواند ایکس پر شبکې لیکلي چې د چین کختي د فلیپین د دوه کختو پر وړاندې خطرناک حرکتونه کول چې یوې کختي ته سرسری زیان اوخته ده. د فلیپین د پاوس په جلا اعلان کې به راغلي چې په پیخه کې د کختي څلور تن عمله ټپین شوې دي. چین بیا وایي چې د فلیپین کښتۍ په غیر قانوني ډول ممنوع ساحې ته دننه شوې وه. د امریکا فدرالي محکمه د ماساچوسټس ایالت د ملي هوایي ګارد غړی جاک ټیکسیرا په اوکراین کې د روسیې د جګړې او نورو ملي امنیتي رازونو په افشا کولو محکوم کړی ده. جاک د دوشنبه په ورځ د باستن د فدرالي محکمې لخوا په شپږو مواردو کې د اسرارو په افشا کولو محکوم شو. دغه 22 کلن امریکایي پوځي څه کم یو کال مخکې ونیول شو. د قاضیانو ته خپل ګناه منلې او ویلي چې د په غیر قانوني ډول پوځي اسرار راټولول او د ټولنیزو رسنیو د لارې خبرول. سارا دواران اوس د نګ دی ول سکال لپاره د جک د زندانی کولو پلان لري. ملګری ملتونه وایي چې د څرګندو معلوماتو لمخه حماس د اکتوبر پر ومه پر اسرائیلو د بریټ پتراتسکي پر ځینو خزو جنسي تیرې کړه ده. د ملګرو ملتونو پلاوه د همدې مسلې د ارزول لپاره اسرائیل ته تللای او په دې اړه د خپل موندنو جزئیات شریک کړي دي. د پلاوی مشره پرملا پاتن په نیویارک کې خبريالانو ته ویلي چې دا ډول تشدد خایي د برمته شویو کسانو سره اوس هم دوام ولري. د نوو غړو نه جوړ د پلاوه د جنوري په 9 اسرائیل تلار او د فبروري تر 14 پوري د جنسي تیری د اډاګانو په اړه څېړنه وکړي. اسرائیل د پلاوی ته 5000 عکسونه او د بیت د ورځې 5 ساعته ویډیوګانې ښکاره کړې دي. مرمن فاتن زیاتوي چې د هڅو سره سره دوی د جنسي تیری د قربانیانو سره غږېدلې نه دي. په خوست کې د انجونو پر زده کړو د رسمي بندیز وروسته یو شمیر وړې انجونې په شخصي تعلیمي مرکزونو کې زده کړه کوي. د انجونې غواړي چې ټول خونځي بیرته پرانستل شي او دوی بیرته خپل رسمي زده کړې پیل کړي. نور حال په دې رپورت کې.
دیارلس کلن شایسته عدل په 2023 کال کې د طالبانو په بیا وخت رسیدو له زده کړو پاتې شو. طالبانو اول د خونځیو پنجونو او بیا د پانتون په خزینه شاګردانو د زده کړو دروازې وتړلې. شایسته عدل او نور همزولې د خوست په یو شخصي روزنیز مرکز کې د کمپیوټر زده کړې کوي.
دیوې مرمن لپاره زده کړه زکه مهمه ده چې یو مور یو مرمن تعلیمات شنو ټولنه تعلیمات کیږي او بیا پرتلونکي موږ خپل مشکلات په خپل حل کولای شو.
شاو خدری کالکی چې د طالبانو حکومت د شپږم صنف نلور دنجونو په زده کړو بندیز لګولې او د بندیز افغان نجونو د یو لړ اندېخنو او ناهیلۍ سره مخ کړې دي. دوی وی چې کډنجونو په مخ د زده کړو لارې هم د سه بند پاتې شي نو راتلونکي وی ډیر زورون کې.
افغانستان نور ستونزو سره مخامخ کیږي، یعنی نشي کولای انجونی هغه انجونی چې اوس مهال پاتې شوی دی هغه نور پرمختګونه وکړي. فعلا چې موږ کوم نفر لرو هغه چې لوړې زده کړې کړي دي، هغه چې ډاکټران دي یا لیسانس دي یا کوم نور زده کړې چې کړي دي، هغه خو به تل مردلته نه وي. یعنی اوس مهال هر څوک غواړي افغانستان وتښتي، خو د همدې ستونزې علت هم دا ده چې دلته زده کړې باندې
د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کړې په دې سبب بندي کړې دي چې د دوی په وینا د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي.
هغه معلومات چې مونږ په دولسمه سیمفونو کې هغه مونږ په شپږم کې نشي لږ ځکه مونږ ذهن تر اوسه فورې کوچنی دی. کچېرې مونږ دولسمه او تم او وان سیم ته لاړ شو نو کېدای شي مونږ داسې معلومات زده کړو چې پرتلونکي کې د افغانستان سره مرسته وکړو.
د نور اقراپونم د خوست په خونیز مرکز کې ووم صنف یا لوړو صنفونو شاګردانو ته ریاضی، فزیک او کیمیا خودل کیږي. دوی دلته د انګلیسي او کمپیوټر صنفونه هم لري.
زه په پورا باور سره ویل شم چې کچری وجرګی ته نیمه تاسو نه اکړل شي چې موږ ټولنې ته خیخه پرمختګ ورکړي، یعنی یو نسل هم روزل شي.
دنجونو او خزو د زده کړو د مخنیوي په سبب د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د غندلو سره مخ دی. خدا درې کال کېږي چې تر اوسه د طالبانو لخوا دنجونو په زده کړو د بندیز د لری کولو کوم څرک نه لیدل کېږي. نو شباشنا امریکا غاک واشنگتن.
بیرته ګرځو پاکستان ته. آیا په پاکستان کې د مسلم لیگ نون د حکومت د جوړېدو وروسته د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې بدلون راتللی شي؟ د جنوبي آسیا د چارو شنونکي مايكل کوګلمن مونږ ته په امریکا کې ویلي چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او پاوز د افغانستان په اړه یو تګلارې لري او زیاته کړي چې د پاکستان پاوز د افغان طالبانو مدام ملاتړ کړي نو د هغوی سره به د خبرو لاره خلاصه وساتي. پام وکړئ د ولسن د سیډنیز مرکز د جنوبي آسیا د څنګه د رئیس مايكل کوګلمن سره د نظرانی یوسف زئی مرکې ته.
ډیر مننه ساس ته وخنه. آیا تاسو فکر کوئ چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ کابینه دا واک لري چې د افغانستان لپاره یو خپل تګلارې ولري او هم دغه ډول د هندستان لپاره؟
I would argue that for many years including
Zuma ba fikr che de dero kalnu raise da Pakistan baharani policy aw pazangde toga da gaunde hewadun la Afghanistan aw hin sara de ko pa policy de Pakistan paus control wi khos che pa Pakistan ke de Muslim League gund hukumat jod kar no pa tarikhi toga de dui policy da Afghanistan pada de paus sara yo shan wi kal che ta so de Afghanistan khabara kawai no de Pakistan do yandikhna de da hewad na bi raport shwi tra garai de khatar sara mubarak زده زه فکر کوم چې ملکی مشرتابه او نظامی مشرتابه دواړه بدیته د لومړیتوب په توګه وګوري، مګر بیا هم توپیر لري ځکه چې موږ لیدل چې مسلم لیگ ون د هند سره د ښکیلتیا هڅې کولو لپاره خورا ډیر لیواله دی، خو پوځ دغه ته تیار نه دی.
تاسو په فکر آیا دوی د طالبانو سره د اړیکو لپاره سپلان لري؟ تاسو دا وایي چې دغه اړیکې د پاکستان پاوس کنټرول وي، خو آیا د اړیکو د ښه کولو لپاره سپلان شته؟
I think that from the army's perspective
ز فکر کوم چې د پوز له نظره دوی بتل طالبانو سره د خبرو اترو لار خلاص پریږدي، ځکه چې د پاکستان د پوز او طالبانو ترمنځ لوګدې مودې رئیس اړیکې شتون لري. د پاکستان پوز او د پاکستان استخباراتو د ډیرو کلنو لپاره او هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د جګړې پر مهال د طالبانو ملاتړ کړی دی، مګر دا ښکاري چې د پاکستان پوز د طالبانو په خانه کولو کې چې هغوی د ټي ټي پی زد اقدامات وکړي نه دی بریالي شوی. طالبانو پاکستان ته ډیره واضح کړی دی چې دا د پاکستان داخلي ستونزه ده او طالبان د ټي ټي پی او د پاکستان د دولت ترمنځ د خبرو اترو د منځګړیتوب په برخه کې د مرستې لپاره چمتو دي، مګر لدې پرته نور څه نه کول غواړي. مونږ ولیدل چې د پاکستان پوځ وکړه چې پر طالبانو فشار راوړي او که د سلګونو زره مهاجرینو د ایستلو پریکړې ته وګورو، نو د پاکستان پوځ هڅه وکړه چې پر طالبانو فشار راوړي چې له افغانستان څخه د تروریزم په اړه د پاکستان اندېښنو ته د رسیدنې لپاره ډیر څه وکړي، خو داسې ښکاري چې دا ستراتیژي هم ناکامه شوې وي.
تاسو بیخي ناهیلي ښکاري، خو آیا دا فکر نه کوئ چې ممکنه د داسې لارې چارې موجود وي چې هغه د اوسه پورې په هغه باندې کار نه وي شوی او د اړیکو خصمولو لپاره په دغه لارو چارو باندې کار وشي؟
I would argue that there are
وکرم چې دا سلارې چارې شته چې په خو هم مندل شوی او خدا د پراخت او تریخوالي لامل خورا ستونزمن شوی دی. زبده سوداګری مسأله پنه کړم، تاسو په هغه ډیزای وختونه د تاو تریخوالي لامل پولې تړل کیږي، د پولو تړل په روسي کې زیات شوی دی، خو زه فکر کوم چې په لیکو کې د لا زیات باور او خنیت درامنځ کولو لپاره دا مهمه ده چې د امکان تر حد سرحدونه خلاصو ساتل شي او نه یوازې د سوداګری لپاره بلکې دیو بل سره تعامل وکړل شي. افغانان پاکستان ته د ورتګ لپاره ډیر دلایل لري، دوی د خپل خپلوانو سره د لیدلو لپاره خوونځیو یا د کارونو لپاره پاکستان ته ورځي، او زه پوهیږم چې د پاکستان له نظره دا کار اسانه کار نه دی چې سرحدونه خلاص وساتي، ځکه چې دوی وايي له افغانستان څخه ورته د ترهګرۍ ګواښونه موجود دي او د هغې نه وروسته چې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې پر پوله د اغزن سیم د لګولو پریکړه وکړه، دغه کار د افغانستان سره اړیکې ډېرې خرابې کړې، مګر زه فکر کوم چې که دواړه خواوې وکولې شي یو لار عمومي ترسو ډاټ ترلاسه شي چې تاسو لک تر لګه د پوله مهمه لار خلاص کړئ، نو زه فکر کوم چې دا بل لک تر لګه یو څه فشارونه کم کړي.
د امریکا حکومت ستاسو په فکر په پاکستان کې د نوي حکومت نه ستمه ملري او په خاصه توګه چې کله د افغانستان په حواله وي؟
I mean to be quite honest,
د امریکا حکومت په دې ورځو کې د افغانستان په اړه دومره خاص فکر نه کوي. په حقیقت کې د امریکا تمرکز په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په لیکت کې دی او هڅه کوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د کړکیچ کمولو لپاره یو څه پرمختګ وکړي، او کله چې د متحده ایالاتو چارواکو او د افغان او طالب مشرانو ترمنځ کې لږه ویني، نو دا خبره اترې د بشر دوستانه ملاتړ په څیر مسالو پورې اړه لري، او همدغه ډول د جنونو پر زده کړو د بندیز په اړه د تروریزم په اړه زما احساس دا دی چې د متحده ایالات حکومت د ټي ټي پی په اړه نه، خو د اسلامي دولت د ډلې په اړه زیات اندېښمن دی، او دا احساس کوي چې طالبانو د ځمکنیو عملیاتو له لارې د داعش لخوا رامنځته شوی ګواښ له منځه وړلو کې مرسته کوي. نو زه واقعا فکر نه کوم چې متحده ایالات د پاکستان د نوي حکومت نه د افغانستان په برخه کې کوم توقعات لري.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پوري او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پوري تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیدي. سوشي بیروسته د ری خبرونه پیلېږي. لبالتیامو مننه. د خپل پمان د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتون کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متکو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.